پی یو سټوډیو غرمنی خبری خبرونه. سلامونه، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. زه صفی الله ستانک زایم د ازادي راډیو د خبری پروګرام ته خره غلاست ویم. پیل به د خبرونو په لنډیزو کو. د بیپولی خبریالانو سازمان ویلي چې طالبانو په تیره یوه میاشت کې 12 خبریالان بندیان کړي دي. دغه سازمان نن په دې اړه باندې یوه اعلامیه خپره کړې ده. دغه سازمان همدارنګه په طالبانو باندې غږ کړی دی چې د خبریالانو د خوندیتوب لپاره دی خپل مسؤلیتونه ادا کړی او بندي خبریالان ژر تر ژره له بنده را خوشي کړي. د طالبانو په بیا واکمنېدو سره د ګڼو رسنیو فعالیتونه هم محدود شوي او د راپورونو په اساس د طالبانو حکومت بندي نیوکې دي چې خبریالانو ته محدودیتونه جوړ کړي او دوی په بیلابیلو پلمو زندان ته چوي. خو د طالبانو حکومت وایي چې د بیان ازادي ته د اسلامي شریعت په چوکاټ کې درناوی کوي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی صندوق یو چارواکي ویلي په افغانستان کې تر 3200 ماشومانو ته د درملنو خوړو امکان برابر کړی دی. په بخنسه د درملونکو خوړو امکان برابر کړی دی چې د سوی تغذیه باندې اختیا ماشومانو ته ورکول کیږي. په افغانستان کې د یونیسف د تغذیه د برخې مشر میلانی ګالوین نن سهار په ټویټر لیکلي دغه غذایي مواد په اپریل کې ویشل شوي دي. ملګرو ملتو په وروستیو کې ویلي و افغانستان کې 22 میلیونه وګړي بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري او که چیرې دا مرستې په خپل وخت ونه رسیږي زرګونه ماشومان به د خوراکي په بخنسر د خوارځواکۍ له امله مړه شي. د طالبانو حکومت وایي چې د داعش ډلې یو مهم غړی په کابل کې وژلی دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیګا ناوخته په خپل ټویټر باندې په دې اړه باندې ځینې څرګندونې کړي دي. هغه ویلي دي چې د طالبانو ځواکونو په کابل کې د داعش په یو پټنځای باندې برید کړی. د دې ډلې یو مهم قمندان یې وژلی او څو نور کسان یې نیولي دي. مجاهد ادعا کړې چې د داعش دغو کسانو په کابل او ځینو نورو سیمو کې په جوماتونو، خانقاو کې د بمي بریدونو او همدارنګه د برېښنا د ستنو د الوزولو مسؤلیت درلود. ازادي راډیونه خبرونو ته غوږیست. او په ارجنټاین کې چارواکو د وینزویلا یوه بوینګ 747 ډوله باروړونکې الوتکه له ایران سره د اړیکو په تور د ځینو دلایلو له مخې توقیف کړې ده. د الوتنو د سهار د ثبت شوي معلوماتو له مخې دغه الوتکه تېره چهارشنبه د بوینس آیرس هوایي ډګر ته ورسېده. د ارجنټاین د اپوزیسیون یو وکیل او د ایران رسنیو پرون ویلي دغه الوتکه د ارجنټاین د چارواکو لخوا توقیف شوې ده، خو د ارجنټاین حکومت لا دغه اقدام په عامه نه دی تایید کړی. لازادی رادیو مو لاند خبرونه واوریدل. په تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. ورزو د پروګرام معرفي ته په دغه پروګرام کې مو وړاندې لدی خبرو چې په کابل، مزار او ځینو نورو ښارونو کې په تېر یو شپه ورځ کې 14 شوي چې بیلابیلو کسانو ته یې مرګ ژوبله اړولې. خو د طالبانو حکومت وایي د دوی په خبره د فتنګارو مخه نیسي.
موږ به د ټولو هغو فتنګارو په وړاندې چې هغه په هېواد کې د امنۍ لور ته خلک تشویق کړي یا د امن ګامونه اخلي او یا د خلکو امنیت تهدیدوي، هغو په وړاندې زموږ ګامونه ډېر جدي او ډېر قاطع دي.
په دې اړه به تاسو ته د یو کارپو سره مرکه خبره کړو چې په افغانستان کې رسنۍ له محدودیتونو سره مخ دي. د ویلو ده چې د بیپولی د خبریالانو سازمان ویلي و 12 خبریالان په تېر یوه میاشت کې نیول شوي.
ګڼ شمېر نورو سازمانونو له هغې ورځې چې طالبان قدرت ته راغلي دي او واکمن شوي دي د خبریالانو د ځورولو وهلو، ټکولو او د هغوی د زندانی کولو رپورټونه ورکړي دي.
په اروزګان کې د یو سیمه ایز یا کلیوال مکتب په اړه هم تاسو ته راپور لرو.
بدبختانه په دې ټوله قریه کې موږ لوستې سړی نه د قریه خلکو او د دغه حالت په لیدلو سره موږ دا ښوونځی د صفر امکاناتو څخه شروع کړ.
در دی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
را به شو. اول مطلب ته که څه هم طالبان ادعا لري چې په ټول افغانستان کې بشپړ امنیت راوستی، خو یوازې پرون په څلورو چاودنو او بریدونو کې لږ تر لږه درې تنه وژل شوي او ولس تنه نور ټپیان دي. کونړ، کندوز، بدخشان او بلخ هغه ولایتونه دي چې پرون پکې چاودنې او د وسلوالو بریدونه شوي دي. د دې ترخوا د طالبانو مخالفې وسلوالې ډلې د ملي مقاومت جبهې هم د پنجشیر په حصارک کې د دیارلسو طالبانو د وژلو ادعا کړې، خو طالبان یې ردوي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
په افغانستان کې د ناامنۍ چاودنو او وسلوالو بریدونو دوام. پرون په کونړ او بدخشان کې د طالبانو پر رنجر موټرو چاودنې وشوې. طالب چارواکو ازادي راډیو ته تایید کړ چې په کونړ کې پر رنجر موټر د مقناطیسي ماین چاودنه کې یو وسلوال وژل شوی او شپږ نور ټپیان دي. په بدخشان کې هم په ورته پیښه کې یو طالب وسلوال ټپي شوی. د کندوز په درېیمه ناحیه کې بیا پر ملکي کسانو چاودنه وشوه چې پکې څلور تنه ټپیان شول. تر خوای په مزار شریف کې د مولانا جلال الدین بلخي نړیوال هوایي ډګر د کارکونکو په موټر په یو وسلوال برید کې د دې هوایي ډګر دوه تنه کارکونکي ووژل شول او شپږ نور ټپیان شول. په ورته وخت کې د ملي مقاومت جبهې چې د طالبانو د واکمنۍ پر ضد یې ټوپک پورته کړی ادعا کړې چې پرون یې د پنجشیر په حصارک کې د طالبانو پر یوې پوستې عملیات کړي او لږ تر لږه دیارلس طالب وسلوالې وژلي دي. خو طالبان بیا دا اداره دوي او تر خوا یو ځل بیا دا وکوي چې په افغانستان کې پر ضد هیڅ فزیکي وسلوال مقاومت نشته. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد
څوک هم نسي کولی په وړاندې باندې بغاوت وکړي یا مزاحمت جوړ کړي. هر صورت موږ به د ټولو هغو فتنهګرو په وړاندې چې هغه په هیواد کې د امنۍ لور ته خلک تشویق کړي یا د امنه ګامونه اخلي او یا د خلکو امنیت تهدیدوي، هغو په وړاندې زموږ ګامونه ډېر جدي او ډېر قاطع دي.
خو له دې ادعا سره سره د شنبې په ورځ طالبانو تایید کړ چې د استخباراتو ځانګړو ځواکونو یې د تخار مرکز تعلقانو اړوند څلورمه حوزه کې د داعش د تمویل، تجهیز او روزنې په مرکز عملیات کړي او پکې د دوی د یو قومندان یونس ازبکستانی په ګډون اته تنه وژلي. تر خوای د طالبان ویان ذبیح الله مجاهد نن سهار په خپل ټویټر پاڼه ولیکل پرون ناوخته یې ځانګړو ځواکونو د کابل په بګرامو یو ولسوالۍ کې د داعش پر ضد عملیات کړي. ښاغلی مجاهد په دې عملیاتو کې هم د یوسف په نوم د داعش د یو قومندان په ګډون د یو تن وژل تایید کړل او تر خوای د محمد اغا په نوم د یو بل وسلوال د نیولو دعوه وکړه. خو د امنیتي مسایلو په بشیر صافی بیا وایي د وضعیت ښکاري چې د داعش ډلې د مهار پر وړاندې د طالبانو هڅې ناکام دي.
په خپل ځان طالبان فکر نه کوم چې هم د سیاسي ارادې په نشتون یا د هغوی د منځ کې کوم اختلافات دي د حقاني شبکې او د طالبانو ترمنځ او د تاکتیکي او استخباراتي موادو نشتون هم وسایلو نشتون هم یو لامل دی چې طالبان نشي کولی په یوازې ځان د داعش خطر له منځه یوسي یا راکم کړي.
ښاغلی صافی زیاتوي طالبان داعش ته د یوې وړې ډلې په نظر ګوري چې دا فکري ناسم او د ناامنۍ د مخنیوي پر وړاندې لوی خنډ دی. له دې وړاندې هم د ملګرو ملتونو امنیت شورا او ځینو هیوادونو په افغانستان کې د داعش او القاعده د فعالیت په اړه اندېښنه ښودلي او تر خوا یې په افغانستان کې د ناامنۍ د دوام په اړه خبرداری ورکړی دی.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ازادي راډیو ته غواګي است دولت شپږ نوې منځنۍ څپه باندې خبرونه کوو. د بی پولی خبرلانو سازمان ویلی دی چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت تیره یوه میاشت کې دولس خبرلان بندیان کړی دي. په دغه کمیسیون دغه سازمان په یوه اعلامیه کې د طالبانو په حکومت باندې غږ شوی دی چې ژر تر ژره د بندي خبرلان خوشی کړي او د خبرلانو د خوندیتوب لپاره د خپل مسؤلیتونه ادا کړي. په همدې ارتباط ما د جنوبي آسیا د آزادو رسنیو د ټولنې له رئیس زیا بومیا سره خبرې کړي دي چې په اول کې مې همدغه مسله ترې پوښتي چې دولس خبرلان تېر یوه میاشت کې نیول شوي دي، هغوی نظر څه دی؟
ګڼ شمېر نورو سازمانونو له هغې ورځې چې طالبان قدرت ته راغلي دي او واکمن شوي دي د خبریالانو د ځورولو، وهلو، ټکولو او د هغوی د زندانی کولو رپورټونه ورکړي دي. تر ډېره حده طالبان غواړي چې د دغه ډول فشارونو د ایجاد په نتیجه کې اوتوماتیک ډول ذهنیت د خبریالانو دغونو محدود وسط یا دغسې رهبري قند کړي چې دوی د خپل خبرې توکي یا خبرونه په دغه ډول عیار جوړ او خپاره کاندي، کوم ډول چې هغه کې یوازې او یوازې طالبانو ګټې وي او د طالبانو په ضرر شي خپاره نه کاندي، او د یا هم ځینې هغه رسنۍ چې دوی په آینده کې ترېنه ویره لري هغه د هغو د محدودولو تر فشار لاندې راوستلو هدف لري. نو دوی په ټوله کې د بیان د ازادۍ مخالف دي، په ټوله کې د بې پرې خبریالۍ مخالف دي، او تر ډېره حده نه غواړي چې دغه غیر له سنگل سورس خبر او یا هم د سټیج خبر نه بل ډول خبر په افغانستان کې وچلي.
بلې ښاغلی بومیا، تاسو د طالبانو له واکمنېدو رئیس رسنۍ اتمن څارلي دي، فکر کوئ خبرونې بدلې شوي دي؟ آیا د دوی په خواښې شوي دي که څنګه؟
مطلقا تاسو وګورئ، دلته تر ډېره حده خبریالانو هڅه کړې ده چې خود سانسوري وکړي له ویرې نه، فیچر رپورٹنگ، تحقیق رپورٹنگ، تحلیل، تبصرہ دا ټول لمن جتے او کہ تحلیل او تبصرہ ہم کیگی لغه انګل نکیگی سے هغه کې د طالبان منافع خوندی ساتل سوی یا هغه حمایت سوی، خبرونه ټول هغه څنګه سورس یا سټیج وایس خبرونه دې خبریږي، دا ټول عوامل د همدغه شي ته د رامحدودولو په خاطر دی. تاسو وګورئ په تقریبا لږې ورځې چې دوی راغلي دي په سلهاوو رسنۍ تړل شوي دي.
ښاغلی بومیا، زه غواړم بله پوښتنه دا وکړم چې طالبانو یو کمیسیون چې پخوا مو فکر کوم د همغه کار ته ادامه ورکړې د سرغړونو په نوم یو کمیسیون دی، د خبریالانو د تخطیو په اړه باندې دا کمیسیون ولې سم فعاله نه دی؟ یا کارونه څه دي نو چې بالاخره خبریال نیول کیږي د نظامي کسانو لخوا بیا ولټکول کیږي یا بندیان کیږي؟
تاسو وګورئ په شفای ډول باندې طالبان ویلي دي چې د رسنیو قانون هم مریول اجرا ده او نافذ ده، خو هغه تر اوسه د قانون په استناد باندې عمل نه ده سوی. په هغه کې د بیان ازادي محفوظه ده، په هغه کې د رسنیو بې پرې فعالیت محفوظ ده، په هغه کې د رسنیو دندې او مکلفیتونه معلوم دي. همداراز څو مخکې ویلي چې موږ هغه د تخطیطي کمیشن جوړوو، او د هغه جوړېدل هم د قانون په اساس باندې ځانګړو تدابیرو باندې چې مدني ټولنې غړی د بشري حقونو خپلواک کمیشن غړی د سینماګرانو د ادارې غړی د ښځو د فعالینو غړي او همداراز د حقوقدارانو د شبکې د اتحادیې او همداراز د رسنیو د حمایت د نهادونو استازي غړي وو، او هغه ټول اکثرا د انتخاب په شکل باندې وو. د دې نهادونه اکثرا اوس دوی لغوه کړي دي.
د جنوبی آسیا د آزادو رسنیو د ټولنې رئیس ضیا بومیا و چې د طالبانو د حکومت لخوا د رسنیو په وړاندې د زیاتېدونکو فشارونو په ارتباط خپل نظر او تحلیل له موږ سره شریک، خو طالبان بیا وایي چې د بیان ازادي ته د دوی په خبره د اسلام او شریعت په چوکاټ کې درناوی لري او رسنۍ فعالیت کولی شي.
که دیموکراسي نه وای،
ظلم او استبداد وو.
که دیموکراسي نه وای، د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي،
خلکو حکومت به نه وای.
که دیموکراسي نه وای، نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړې.
د پاکستان حکومت پریکړه کړې چې د اگست 3 پورې هغه افغانانو ته چې له دغه هیواد د نړۍ نورو هیوادونو ته سفر کوي ترانزیت ویزې ورکړي. صدر اعظم شهباز شریف په دې اړه یک شنبه ناوخته په یوټیوب کې ویلي، افغان ادباو ته د ترانزیت ویزو ورکړه به له هغوی سره د راتلونکي سفر لپاره د کاغذي کارونو په بشپړولو کې مرسته وکړي. په دې معنی چې که افغانان د نورو هیوادونو سفارتونو ته ورځي او یا د سفر تابعیا ونیسي، کولی شي تر یو څه وخت په پاکستان کې پاتې شي. د پاکستان صدر اعظم زیاته کړې، د حکومت لخوا د افغان ویزې نوې پالیسی زموږ د هڅو یو برخه ده چې د اړتیا په وخت کې خپلو افغان ورونو او خویندو سره مرستې ته دوام ورکړو. شریف له نړیوالې ټولنې هم غوښتي چې د افغانستان خلکو ته د مرستې لاس ورکړي. تر دې یوه ورځ مخکې د صدر اعظم شریف د ستراتیژیکو اړیکو مشر سلمان صوفي اعلان کړی و چې ښاغلي شریف د افغان کډوال مسافرو لپاره د ترانزیتي ویزو نوې پالیسی تصویب کړه. دا پالیسی د پاکستان د کورونا چارو د وزارت په غوښتنه ترتیب او د جون په لسمه د دغه هیواد د فدرال کابینې په غونډه کې تصویب شوه. د پالیسی
په اساس د پاکستان حکومت په څلورو شته ساعتونو کې افغانانو ته دیرش ورځې ترانزیتي ویزې ورکوي. د طالبانو په بیا واکمنېدو که څه هم څه باندې 1,34,000 کسان له کابله په مستقیمو پروازونو کې بهر یوړل شول، خو تر هغه راوروسته لویدیځ ته د کډوالۍ په تکل ګڼ افغانان د پاکستان له لارې سفر کوي. پاکستان داسې وخت دغو افغانانو لپاره د ترانزیت ویزو اسانتیا رامنځته کړه چې تیرو څو اونیو کې په کابل کې د پاکستان سفارت ډیرو افغانانو ته ویزې نه ورکولې، او دلیل یې دا راوړ چې د دوی په فورمو او غوښتنلیکونو کې ستونزې موجودې دي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
یو مخکخ تحقیقاتی مرکز وای امکان لري چې پر روانه لسیزه کې د نړۍ لوی قدرتونه خپل اټومي وسلې پیاوړي کړي او په اړه تبلیغات وکړي. د سټوکهولم د سولې د تحقیقاتو انسټیټیوټ په خپل کلنی راپور کې چې نن خپور شو دا خبره کړې. د دغه مرکز یو مخکخ څیړونکي ویلي داسې نښې نښانې شته چې د اټومي وسلو د کموالي پیر چې د سړې جګړې له پای ته رسېدو وروسته خبره کېدله نوره نو پای ته رسېدلې ده. احمد تکل په دې اړه رپورټ لري.
د سټوکهولم د سولې د تحقیقاتو انسټیټیوټ وای امکان لري پر روانو لسو کلونو کې د متحدو ایالاتونو او روسیې په ګډون نه لوی قدرتونه د اټومي وسلو سرو کې زیات او اسري کړي او په اړه ډیر تبلیغات وکړي. د تحقیقاتي مرکز د 2022 کال په اړه په خپل کلنی راپور کې ویلي چې امریکا، روسیا، برتانیا، فرانسه، چین، هند، پاکستان، اسرائیل او شمالي کوریا له هم خپل اټومي وسلې اسري کوي، او که څه هم د 2022 کال له جنوري څخه د 2022 کال تر جنوري پورې د اټومي سروکو په شمیر کې نسبی کموالی راغلی، خو پر روانه لسیزه کې به د دې هیوادونو د اټومي وسلو زیرمې زیاتې شي. د راپور له مخې د پروسګن کموالی علت تر ډیره دا و چې د هیوادونو د تیرو کلونو زاړه سروکي له منځه وړي وو. د سټوکهولم د سولې د تحقیقاتو انسټیټیوټ د اټکل له مخې اوس مهال 3,022 اټومي سروکي په توغندیو او الوتکو کې ځای پر ځای شوي چې له ډلې 2,000 د تیارسۍ په حالت کې او توغولو ته چمتو دي. د راپور له مخې تقریبا ټول دا سروکي یا د روسیې یا د متحدو ایالاتونو دي. په راپور کې یادونه شوې چې په 2022 کال کې د امریکا له ټولو 15,428 سروکو څخه 1,440 او د روسیې له ټولو 15,910 سروکو څخه 1,580 یا په توغندیو یا په الوتکو کې ځای پر ځای شوي. د راپور له مخې نور اوه هیوادونه چې اټومي وسلې لري هم د اټومي وسلو د نویو سیستمونو د تولید یا ځای پر ځای کولو په حال کې دي یا یې په دې برخه کې خپل پلانونه اعلان کړي دي. له دې ډلې څخه په تیره چین د خپلو اټومي زیرمو د پراخولو په حال کې دی. د سټوکهولم د سولې د تحقیقاتي انسټیټیوټ راپور همداراز ویلي دي چې پاکستان 1,015 او هند 1,016 اټومي سروکي لري. د سټوکهولم د سولې په تحقیقاتي انسټیټیوټ کې د ګڼې وژنې د وسلو د پروګرام مخکښ څیړونکی او د امریکایي ساینس پوهانو د فدراسیون د اټومي معلوماتو د پروژې مشر هانس ام کریستنسن وایي داسې نښې نښانې شته چې د اټومي وسلو د کموالي پیر چې د سړې جګړې له پای ته رسېدو وروسته یې خبره کېدله نوره نو پای ته رسېدلې ده.
اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه واورئ.
د طالبانو د حکومت په مشرۍ د افغانستان مرکزی بانک نن 1,000,000,000 لیلام ته وړاندې کوي. دغه بانک تیره ورځ ناوخته په خپل ټویټر پاڼه له ټولو شخصي بانکونو، پولیس شرکتونو او پانګوالو چې په شرایطو برابر دي په دې پروسه کې د ګډون غوښتنه کړې. مرکزی بانک وړاندې لیکلي چې د پروسې ګټونکي باید خپل ټول حسابونه د ټاکلې نیټې پورې تصفیه کړي. مرکزی بانک د دې پروسې د پیل هدف د بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو ارزښت ساتل او د افغانستان په لویو بازارونو کې د ژوند لومړنیو توکو د بیو راټیټول ښودلې دي. خو د رادیو د راپورونو پر بنسټ سره لدی چې د افغانۍ په وړاندې د ډالرو نرخ له پخوا رالوېدلی، خو د خوراکي اوسونتو کو په بایو کې د پام وړ تغییر نه دی راغلی. د افغانستان د ټوکر یا رخت برخ سوداګر د وارداتو په برخه کې له جدي ستونزو سره مخ دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې تېره ورځ د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې دغو سوداګرو د خونې له چارواکو سره د خپلو ستونزو د حل په موخه ناسته کړې. د خبر پاڼې په حواله د ټوکر یا رخت سوداګرو له عربي متحده اماراتو او چین سره د ویزو او دغه شان له افغانستانه دغو ملکونو ته د پیسو د لیک په برخه کې خپلې اندېښنې د خونې له چارواکو سره شریکی کړی دی. د خونې لوري په خبره شوی خبر پانه کې ویل شوی چې د خونې چارواکو دغه سوداګر ته د یادو ستونزو د حل په برخه کې ژمنې ورکړي. له هغې وروسته چې طالبان په ټول افغانستان واکمن شول، بهرنیو هیوادونو ته د صادراتو واردات په برخه کې د افغان سوداګرو د ستونزو په اړه زیات راپورونه ورکړل شول، او نن د افغانستان په مرکزي بانک کې افغاني د څو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 80 افغاني یو نوی پوله، یو ایرو 95 افغانۍ 20 پوله، یو انګلیسي پاونډ 110 افغانۍ 33 پوله، یو سودریال 30 افغانۍ 45 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 33 پوله، زر هندي کلدار 1050 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 446 افغانۍ.
ل خبرونو ور اخوا
د برخه ته مو بیا هم زه صفی الله ستانک زای خره اخلاص وایم. په ټولنیزو تعلیمي مطالبو کې به وړاندې له ورزګان یو راپور ولرو چې یو ښوونځی د کلو د خلکو په هڅه باندې جوړ شوی او لسګونه ماشومانو ته پکې د زده کړې زمینه برابره شوې. خو تر هغه مخکې له نوریاس نوریا ورو چې د افغانستان په اړه په لویدیځو مطبوعاتو کې څرغلی.
نیویارک پوسټ او رسپانی د امریکا د هغو په زرګونو پخوانیو افغان همکارانو ته پام اړولی چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته په دې هیواد کې پاتې دي. لیکوال له خپل مطلب په پیل کې لیکلي د 2021 کال په جولای کې 15 میاشتې مخکې له دې چې طالبان کابل ونیسي، د امریکا ولسمشر جو بایدن امریکایانو ته په وینا کې وویل چې امریکا به هغه افغانان چې له امریکایي ځواکونو سره اوږه په اوږه کار کړی تر شا پرې نږدي. بایدن دغو افغانانو ته په خطاب کې وویل که تاسو غوښتي وي په متحدو ایالاتونو کې کور لرئ او موږ به له تاسو سره یو، لکه هغه څه چې تاسو زموږ په خوا کې درېدلی وئ. د لیکوال په باور ولسمشر بایدن هغه مهال دا خبره د دې لپاره کړې وه چې له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو په اړه د خپلې پرېکړې دفاع وکړي، خو د هغو افغانانو په اړه چې د ژباړونکو، د ښځو د حقونو د مدافعانو او د مدني ټولنې د مشرانو په توګه ژوند په خطر کې وو، د ولسمشر دغه ژمنه تر اوسه نه ده عملي شوې. د نیویارک پوسټ په لیکنه له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو نږدې کال په پوره کېدو دی، خو تر اوسه له 240,000 زیات افغانان د امریکا ځانګړو ویزو د مهاجرت او د بشري خواخوږۍ په اساس د خپلو غوښتنلیکونو پروسې ته منتظر دي. د نیویارک پوسټ د مطلب د لیکوال په باور د 2021 کال په اګست میاشت کې به د امریکا جګړه په افغانستان کې پای ته رسیدلې وي، خو موږ بیا هم پر ولسمشر بایدن غږ کوو چې د هغو په زرګونو زړورو افغانانو په اړه چې تر شا پاتې دي خپله ژمنه پر ځای کړي. مل انلاین ورسپانې هم په ورته یوې موضوع لیکنه خپره کړې او لیکي د امریکا د سمندري ځواکونو د ذخیرې د برخې یوه پوځي له افغانستانه د هغې افغاني ول اصل امریکایي په ایستلو کې مرسته کړې چې له طالبانو سره بندي وه. مل انلاین لیکي د 33 کلنې مهنه صافی کورنۍ تیره میاشت د امریکا د پوځ له احتیاطي پوځي افغاني ول اصل امریکایي سفیر اوف سره تماس ونیو چې د طالبانو له بنده د مهنه صافی په خوشې کولو کې ورسره مرسته وکړي. د ایمیل انلاین په لیکنه په خپل سفیر اوف له خپل ورور سره په 13 دسمبر میاشت کې هغه مهال نیول شوی و چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ لاندې له تښتېدونکو کسانو سره مرسته کوله.
وربه شو روزګان د هلته یو کس په خپل کلی کې سلګونه ماشومانو ته د زده کړو زمینه برابره کړې ده. د راپورونو په اساس 200 زده کوونکي په دغه ښوونځي کې درس وایي چې اویای نجونې دي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
له تیارو څخه یې د رڼا پر لور ګامونه پورته کړي. وایي نه غواړي راتلونکي نسل د دوی په څیر په تیارو کې ژوند وکړي. د سلګونه ماشومانو دا ژغونه چې تاسو اوري او په زده کړو بوختي دا په کومه دولتي ښوونځي کې نه، بلکې د ترینکوټ شار اړوند د بلوسي په نوم په سیمه کې په یو کلیوال کور کې چې تور او تنګي زړې کوټې لري د عمر خوړلي غوث الدین جلالزی په مرسته راټول شوي او خپل ورته تدریس کوي. عمر خوړلی غوث الدین جلالزی تر شاوخوا 40 کیلومتر مزل وروسته هر ورځ دغه کلی ته راځي او دغلته د پوهنې ډیوه بالا ساتلې ده.
50 مسجد په دې قریه کې وجود لري. تقریبا تر 50,000 نفر پورې په حدود کې نفوس دی. بدبختانه په دې ټوله قریه کې موږ لوستې سړی نه د قریه خلکو او د دغه حالت په لیدلو سره موږ دا ښوونځی د صفر امکانات څخه شروع کړ.
د اورسکان ولایت مرکز ترنکوټ شار اړوند د بلوچي په سیمه کې د زده کړو دا مرکز چې اوس مهال په یوه کرایي کور کې جوړ شوی په څلورو ټولګیو کې 200 ماشومان چې اویا یې نجونې دي له ګڼو ستونزو سره په زده کړو بوخت دي. محمد بشیر همدرد د دې ښوونځي یو بل ښوونکی دی. ازادي راډیو ته د دې ښوونځیو د ستونزو په اړه وویل.
دغه کورس تقریبا څلور وطاق لري، دا څلور وطاق بدون د اسناد، بدون د اوبو، بدون د پکې، بدون د هیڅ شرایط. موږ نه دي منظر چې موږ د ماشومانو د سبق وایي داسې وایه. موږ دغه څلور استادانو دغه امکانات دې شاګردان ته پیدا کړ جوړ کړی چې موږ راولاړ ټولو کلام کتابچه تخته سوداوال وکړو تر اوسه پورې موږ په کار چلیږو.
د دې ترڅنګ دغلته په زده کړو بوخت ماشومان هم خوشحاله دي چې د زده کړو مرکز ورته خلاصوي، خو دوی هم له ورته ستونزو سر ټکوي. لړلې دروي تنوز د کونکو ازادي راډیو ته وویل.
موږ شبینات ښوونځي ته فارغ راځو، موږ دا غواړو چې موږ مکتب راوسلي کې موږ سر شی را کې. موږ چې ډېر کسان په دغه ځای کې ناست یو، موږ په دغه موږ ته خیمې را کې. موږ د ولس سره دا غواړو چې موږ ته خیمې را کې، موږ سره تناکې.
زه بلوچي اوسېدونکی یم. نوم یې امان الله دی. تختې ودلې مکتب وایي، نه قلم لرو، نه کتابچه لرو، نه تختې لرو، نه بستې لرو. یو سامنې په هغه کې 200 نفر اوبه چي، نه تشناب لرو، دا شان په کور رانیولې دا فرش تختې.
نوم یې واسه د بلوچي کلي اوسېدونکی یم. موږ د دولت څخه دا غوښتنه چې موږ مکتب ډېر رسمي کې کتابچو قلمانو دا شی نه لرو، دغه دې را کې. او نور
کلیوال خوښ دي چې د راتلونکي نسل لپاره یې د تعلیم په برخه کې یوه کوچنۍ هڅه پیل شوي، خو زیاتوي که دولت ورته دا ښوونځي رسمي کړي دوی به خپل شخصي مځکه ورکړي. د اورسکان ولایت د پوهنې ریاست مسؤلین هم مني چې د دغه ولایت په ګڼو سیمو کې زرګونه زده کوونکي له زده کړو بې برخې دي. د یاد ولایت د پوهنې رئیس مولوي حق نما ازادي راډیو ته وویل چې دوی هڅه کوي له زده کړو بې برخو ماشومانو ته د زده کړې زمینه برابره کړي. د پوهنې ریاست د معلوماتو پر اساس چې د اورسکان ولایت په سلو کې 80% ښوونځي فعال دي، خو پاتې 40% غیر فعال دي چې د تیرو جګړو پر مهال تخریب شوي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
ازادي رادیو ته غوږی است.
السلام علیکم، زه زبیولا اسلام زید هلمند ولایت د مرجو سره ستاسو پیغام پیژدم. تاسو خپل په خبرو کې وویل چې د کندهار شان زه ګرانی د خپل د قیمت یو څه ګران پلوري پر نولس باندې. نو ګندران سره ملامتي په دې کې د حکومت دا پړخ د حکومت پر غاړه ده چې باید شان ارزانه کړي. نو چې مسئولات ډېرې دوکاندار خو هرکوی سره ملامت دي، هغه مجبور دی چې په قیمت یې ورکړي چې دې ته راغلی دي. هغه لا هم دی توانی دی په هغه قیمت کې چې دې ورکړي. نو په دې کې دوکاندار خو هرکوی سره ګناه ده، په دې کې باید حکومت یو څه وکړي. حکومت باید شان ارزانه کړي، باید مسئولات لږ واخلي.
السلام علیکم، ایمال ازادی رادیو چې دا غوښتنه ده د کندهار په ښار کې ډېره ګرانی ده د غنمو او د غوښو. که طالبان ورونه مخه نه ونیسیږي نو دا ولس ته به ډېره غټه ضربه ورکړي. وسلام، مننه له ازادي رادیو.
السلام علیکم، زما د ازادي رادیو له کارکوونکو او اورېدونکو نه دا هیله ده چې زما پیغام پورو چارواکو ورسیږي. دلته په لوګر ولایت کې غنم ډېر ګران شوي، مان په 1500 روپۍ شوي. نو هله مودا ده چې دې مخنیوي وشي.
السلام علیکم ورحمت الله، زه یو تن د هرات پلیس ستاسو سره د وایس میسج لاله پالی کیم. غوښتنه مو د امارت اسلامي د مشرانو څخه ده چې هغوی د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په وزارت باندې کنټرول راولي، او هلته کې داسې خلک استخدام کړي چې هغوی حکمت ولري، هغوی وسیع نظر وسیع فکر ولري، هغوی د حکمت او تدبر خوندان داسې بې علم اشخاص، بې حکمت اشخاص چې هغوی نه د وخت په تقاضا باندې پوهېږي او نه د شرعي احکامو په تطبیق باندې پوهېږي او نه هم د اسلامي احکامو مقرراتو د هغې په عمق باندې پوهېږي. نو لهذا دا کوم موجوده احکام چې صادرېږي دغه دستورونه چې دی وړاندې کوي، کله د ښځو په مقابل کې، کله د عامو وګړو په مقابل کې، دا نه یوازې دا چې د خلکو احساسات راپاروي، خلک چې دی هغه د دین لیرې کوي، خلک د دین څخه بیزاره کوي، بلکې دا کولای شي چې د امارت اسلامي د حکومت او همداراز د ولس منځ کې فاصله ایجاد کړي.